خبرونه نن جمعه د 2023 کال د اگست 19 نیټه ده د دیش د پخ پرونته په خیر اغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید فلزی
سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی من سهر عظیمی هستم این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد نخست می‌پردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان در سنه دومین سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در فراخوان خواستار اشتراک شهروندان افغانستان در تظاهرات داخلی و خارجی علیه طالبان شدند و گفته این فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در دو سال گذشته طالبان مرتکب جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد انسانی، آپارتاید جنسیتی و قومی جابجایی‌ها و کوچ‌های اجباری، نسل‌کشی، تبعیض نژادی و تروریستی سازی جغرافیای افغانستان شدند و نباید در برابر اعمال این گروه خاموش ماند. این فعالان و مدافعان تظاهرات و اعتراضاتی را در کشورهای مختلف زیر نام هفته همبستگی با مردم افغانستان علیه گروه تروریستی و فاشیستی طالبان از 13 تا 20 آگوست برنامه‌ریزی کردند و طالبان تاکنون در رابطه با این اتهامات چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعا کردند که حقوق مردم افغانستان بر اساس شریعت اسلام تامین است.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې په تیرو څو ورځو کې د ننګرهار، پکتیا، غزنی او کندز په ولایتونو کې 15 سیمه ییز خبریالان نیولې دي. دغه مرکز په اعلامیه کې ویلي چې د ننګرهار په ولایت کې طالبان د حکومت د استخباراتو ادارې فقیر محمد فقیرزای او جن آغا صالحی د غرمی وروسته 3 بجې د جلال آباد په ښار کې د کلید رادیو د لافتر څخه لزان سره وړي دي. همداشان د طالبانو امنیتي چارواکو د پکتیا په ولایت کې د آریانا نیوز د کابل خبریال حسیب الله سراب د پنج شنبه په ورځ د دغه ولایت مرکز د ګردیز په ښار کې نیولی دی. په کندز کې هم د سلام وطندار رادیو شبکې خبریال حسیب حساس د کندز په ښار کې د اورانوس سیمه ایز تلویزیون په دفتر کې د پنج شنبه د ورځې د سهار په 9 بجو نیولی دی. په غزنی کې بیا د باختر دولتي آژانس خبریال سید وحدت الله ابدالي د دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو لخوا نیول شوي او اوس هم طالبان سره بانکده. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلی چې د دغه خبریالانو د نیولو علت څرګند نه دی او نه هم طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه ویلي نه دي.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 10 آگوست از کنگره این کشور خواست تا بیش از 13 میلیارد دلار را برای مصارف جدید نظامی به اوکراین منظور کند. شالاندا یانگ رئیس دفتر بودجه و مدیریت در نامه‌ای به کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان و سایر قانونگذاران گفته است این بودجه به اوکراین و سایر کشورهای آسیب پذیر و متاثر از تهاجم ظالمانه و تحریک ناشده روسیه کمک خواهد کرد. بر اساس معلومات این دفتر نزدیک به 10 میلیارد دلار بودجه جدید نظامی در بخش فعالیت‌هایی که هدف آن فراهم آوری تسلیحات دفاعی از ذخایر وزارت دفاع آمریکا و تسریع تولید تجهیزات جدید است مصرف خواهد شد.
د متحده ایالاتو د هوایی په ایالت کې چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل چې ځنګلي اورونو د دغه ایالت په یوه سیاحتي سیمه کې لږ تر لږه 55 تنه وژلي دي او ژغورونکي د ماوی د ځپل شوي ټاپو څخه د خلکو د ایستلو هڅه کوي. دغو اورونو د سمندر په غاړه کې د لای هاینا ښار هم ځپلی دی. چارواکي وایي دغه چټک خپرېدونکي اور ډېر خلک الکړل چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره اوبو ته ځانونه وغورځوي. ولسمشر جو بایدن د لوی کارکیچ بلل دي او د ژغورنې د هڅو لپاره د غیالت د فدرال د مرستو اجازه ورکړي. د سیمې خلک وایي ډېر مرسته اړتیا لري او ممکن د خار بیا رغول کول نه ونیسي. د متحده ایالاتونو د ساحلي ګارد قمندان اجا کرکسي سی ان ان ته ویلي چې د لومړنۍ راپورونو پر اساس شاوخوا 100 کسان اوبو ته لویدلي دي چې وژغورل شي. نوموړي وویل چې سیمې ته استول شوي الوتکې د لوګیو له کبله په سختۍ سره په ځمکه کې څلیدلی شي. خو دا خبره وکړه چې د ساحلي ګارد کښتۍ او شاوخوا 50 کسان په اوبو کې ژغورل دي.
افغانستان وکاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان څه تیر شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له هڅو څخه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکیچ پورې د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت مدني او د بیان ازادي. د امریکا غږ د سپوږمکۍ ډیجیټلی شبکو او رادیوي چینلونو په ځانګړو پروګرامونو کې په دې تړاو د ریپورټونو څېړنو او ځانګړو مرکو لیدل مهیروي.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د سرنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی ملمدی چې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کوربی د ورستۍ سرګندونو او د افغانستان د بشري مرستو په اړه د سیګار د راپور په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای احمدزی به برنامه خوش آمدین. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. قصر سفید در واکنش به نگرانی‌ها مبنی بر دسترسی طالبان به کمک‌های بشری در افغانستان گفته است که واشنگتن به طالبان پول فراهم نمی‌کند و چگونگی مصرف این کمک‌ها تحت نظارت قرار دارد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، در یک صحبت با صدای آمریکا همچنین تاکید کرده است که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی به گفته این مقام آمریکایی تعامل مناسب با طالبان بعد دلیل بیرون کردن متحدین افغان واشنگتن و رسیدن کمک‌ها به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.
قصر سفید میگوید که ایالات متحده به طالبان پول نمیفرستد و از چگونگی مصرف کمک‌های بشری به مردم افغانستان به گونه متداوم نظارت میکند.
We don't give any funds to the Taliban.
ما به طالبان هیچ گونه پولی نمیدهیم. ما به شرکای خود، به شرکای بشری خود بودجه میدهیم که میتوانند به افغانستان داخل شوند تا آن پول ها را منسجم کنند.
قبل از این مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که پول مالیات دهندگان آمریکایی به جیب طالبان میریزد. آقای مکال این کار را قابل نکوهش خوانده و از قصر سفید خواستار شفافیت عاجل شده بود.
We're constantly talking to our partners about how
ما در مورد چگونگی به مصرف رسیدن این کمک ها و این که چه کسی از آن سود میبرد به گونه متداوم با شرکای خود صحبت میکنیم و ما این کار را ادامه خواهیم داد.
بر اساس گزارش اخیر دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، با وجود دخالت طالبان در کمک های بشری به افغانستان، ایالات متحده ای امریکا در دو سال گذشته بیش از $2 میلیارد به افغانها کمک کرده است. طالبان قبلا گفته بودند که در روند کمک های خارجی دخالت نکرده و تنها در بخش هماهنگی با نهادهای امدادرسان همکاری می کنند. قصر سفید همچنان تاکید کرده است که حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، ولی به گفته این قصر تعامل مناسب با طالبان با دلیل بیرون کردن متحدین افغان واشنگتن و رسیدن کمک ها به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.
طوری که مناسب و لازم است ما صحبت با طالبان را ادامه داده ایم، طوری که باید چنین باشد، به ویژه اگر تلاش دارید تا متحدینتان را و خانواده هایشان را از آن کشور بیرون کنید و این اطمینان حاصل شود تا کمک های بشر دوستانه را که سازمان های غیر حکومتی و دیگر کشورها برای افغانستان فراهم می کنند به مردم آن کشور برسد. بنابراین صحبت های مناسب بر اساس نیازمندی وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
با گذشت نزدیک به 2 سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، هیچ کشور تا به حال حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. با وجود آن که طالبان تاکید دارند که همه شرایط برای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده اند، ولی جامعه جهانی همواره طالبان را به نقض حقوق بشری مردم افغانستان متهم کرده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
برای بحث بیشتر در مورد صحبت‌های آقای جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، با آقای احمدزی هستیم و گفتگویی با ایشان خواهیم داشت. جناب آقای احمدزی، خوش آمدید.
احمدزی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې امریکا طالبان ته پیسې نه ورکوي او افغانستان سره د بشري مرستو څارنه کوي. ولې د دې څارنې جزئیات د امریکا کانګرس سره شریک شوي نه دي؟ د ښاغلي کربی څرګندونې د سیګار راپور سره په ټکر کې دي که څنګه؟
اول خو باید د افغانستان سره د امریکا مرستې لړۍ دوه برخې لري. د جان کربی خبر چې رښتیا هم دوی طالبانو ته مستقیما پیسې نه ورکوي، دا خبره سمه ده، ځکه د امریکا مرستې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا په افغانستان ته وړل کیږي. هغه وروستی خبره ده چې آیا دا مرستې د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې څرنګه په څه شکل په څه طرز باندې تقسیمیږي؟ دا دوم پړاو دی چې د امریکا متاسفانه کوم رول نه لري او هم نظارت نشي کولی. نو ستاسو پوښتنه چې د امریکا حکومت سیګار ته ولې پوره معلومات نشي ورکولی په دې اړه، ځکه امریکا هلته ظرفیت نه لري په افغانستان کې چې دغه مرستونه په سمه توګه په کره توګه نظارت وکړي. پوښتنه را پیدا کېږي کله چې امریکا ملګرو ملتونو ته پیسې ورکوي او افغانستان ته انتقالیږي، هغه نه وروسته دا پیسې دا کومکونه افغانانو سره څرنګه تقسیمیږي او په څه طرز؟ آیا دا پوښتنه هم شته چې ځینې انجوګانو په افغانستان کې طالب پلو انجوګانې د هغوی خانو تاسیس شوي دي چې هغوی د مرستو په تقسیم کې بارز رول لري، هغوی دا ټاکي چې مرستې چا ته په کوم ځای کې ورکړل شي، دا تورونه هم لګول شوي دي. نو دلته ستونزه دا ده چې امریکایان هغه معلومات را لاسرسی نه لري په کره توګه چې هغه افراد دغه مرستې په مستقیمه توګه افغانانو ته تقسیموي، د ځمکې په اساس باندې په ولایتونو کې په کابل کې نور ځایونو کې هغه طالبانو اشخاص ته ورکول کېږي یا مستقیمه ته ورکول کېږي. نو که نظارت وګورو، متاسفانه هلته نظارت نشته، نظارت دې پورې شته چې افغانستان پورې پیسې وړل کېږي، هلته بیا ملګرو ملتونو ته ورکول کېږي. نو د امریکا دولت سیګار دا راپور نشي ورکولی، دلیل یې همدا دی چې دوی معلومات نه لري چې هغه وروسته، یا اطمینان نه لري چې هغه وروسته پیسې په څه ډول یا په منصفانه ډول په شفاف ډول باندې دا کومکونه رښتیا هم افغانانو ته رسول کېږي که نه.
بله جناب آقای احمدزی، سیگار گزارش داده که از بسته 40 میلیون دلاری که ایالات متحده به بانک مرکزی افغانستان ارسال میکنه طالبان استفاده میکنن. فکر میکنین راهی برای جلوگیری و رسیدن این کمک ها به وجه بهتر به مردم افغانستان وجود داره؟ بر علاوه که شما اشاره کردین که ظرفیت به خاطر این بازبینی بسیار محدود است در حال حاضر،
مشکل است بگویم اگر از بررسی کمک های بشردوستانه امریکا و جهان در افغانستان نظارت عادلانه ای صورت بگیرد، چون که جهانیان در افغانستان مستقیما این کمک ها را بر افغانان نمیتند دست به دست، بلکه ادارات افغانی این جوهای افغانی تحت اثر و نفوذ طالبان این مسئولیت دارند که طالبان تسهیل میکنه کمک ها را تا به افغانان برسند. سوال باید میشه که آیا طالبان در این صادق هستند یا خیر، یا تنها بر افرادی که مرتبط به گروه شان هستند این کمک ها داده میشد؟ بسیار کار مشکل است که حالا بگویم که طریقی بهتر از این موجود است یا خیر. مسئولیت به طالبان راجع میشه که آیا این کمک ها را تنها به افراد وابسته خود به گروه خود میده یا تمام افغانان مستحق که مستحق کمک های بشردوستانه از طرف جهان هستند به روز نابدن. سوال بزرگ باید به طالبان راجع شود، نه به ادارات دیگه، چون که فعلا تسهیل کننده کمک ها در افغانستان طالبان هستند. ملل متحد و امریکا دارن ارائه میکنن کمک به افرادی که شاید مرتبط با طالبان باشن یا تحت اثر و نفوذ طالبان باشن یا مستقلانه نمیتوانن کمک ها را به اساس مقررات ملل متحد به افغان ها توزیع کنن. شاید تحت اثر طالبان باشن، نمیتوانن عادلانه کمک ها را تقسیم کنن.
مزید سب امریکا در متحده لاتو اساس د خونې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم افغانستان سره د مرستو په اړه د وضاحت غوښتنه کړله، ولی تر اوسه پورې چې دوه کاله تیریږي یو وضاحت په دې اړه پیدا شوی نه دی؟
وضاحت مشکل ده. څلنګ چې ما مخکې مویلی چې کله چې شفافیت موجود نه وي په مرستو کې او خلک نه پوهېږي چې دا مرستې په څه ډول افغانانو ته رسېږي، آیا مستقیم ته رسول کېږي، نو ته پوښتنه پیدا کېږي چې آیا دلته ظرفیت موجود دی چې د هغه په اساس باندې دغه وضاحت ورکړل شي که نه. متاسفانه دا موضوع ته سیاسي برخورد ورکړل شوی تر اوسه پورې. که چېرې تخنیکي اړخ ته وګورو، تخنیکي ظرفیت هلته نشته ده چې د دې وضاحت لپاره معلومات راټول کړي چې په رښتیا هم دغه ډول مرستې افغانستان کې مثمرې تمامې شوې دي، یعنې مستقیم خلکو ته رسېدلې دي که نه. په عمومي ډول باندې دې کې شک نشته دغه مرستې افغانستان اقتصاد ته مرسته کړې ده. د افغانستان اقتصاد دغه مرستو په اساس ولاړ دی، افغانۍ ارزښت خپل ساتلی دی. یوازینی کومک چې نړۍ امریکا سره بیلن کړی دی، افغانستان سره کړی دی، د پولي ارزښت یې د دغه کومکونو د وجې نه دی. دا کریډیټ باید طالبان ونهخلي، بلکې نړۍ واخلي. نو مشکله ده چې د امریکا حکومت هم دې ته وضاحت ورکړي، خپلو نمایندګانو ته پارلمان کې نور ته وضاحت ورکړي چې امریکا کې د افغانستان کې دغه امریکایي مرستې په څه ډول لیږل کېږي. ځکه امریکا دا ظرفیت متاسفانه یا نړۍ دا ظرفیت په افغانستان کې دا نه لري، هلته موجود نه دی چې وګوري دغه مرستې په منصفانه توګه نه په شفافانه توګه باندې مستقیمه تقسیم کړي که نه.
جناب آقای احمدزی، سیگار در گزارش گفته که بانک مرکزی افغانستان فاقد استقلالیت از حکومت طالبان بوده و برای جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم تدابیر کافی رو دست نداره. با باور شما در حکومت‌های مثل حکومت طالبان که پس از دو سال هیچ کشوری او را به رسمیت نشناخته، کنترل فشار تام روی پول و عواید بانک مرکزی کشور چه پیامدی خواهد داشت؟ با اینکه ما در دو سال گذشته هیچ انعطافی هم از طالبان ندیدیم، طالبان بر اساس توافقنامه دوحه آمدند، جامعه جهانی در حالتی که کرنش از سوی طالبان نمیبینه، دیگه چه گزینه‌ای داره به خاطر که این وضعیت کنترل کنه؟
اول خب باید بگویم که این کار غیر معقولانه بود که جهانیان توقع داشتن که در ساختار بانک مرکزی افغانستان اثر و نفوذ طالبان نباشه، کاری که غیر عقلانه بود. واضحا طالبان حاکم در افغانستان هستند، در تمام ابعاد جامعه و سیاست و دولتداری افغانستان اثر خود را دارن، حاکم هستند، هم زور دارن و هم سیاست داخلی افغانستان را پیش میبرن. اونا این مسئولیت خود دانستن که به هر صورتی که باشد به اساس خواستهای خودشان پول افغانستان و یا پالیسی پولی افغانستان از طریق بانک مرکزی اداره کنند. متاسفانه اگر جهانیان و طالبان این دیگه تعامل با تعامل نزدیک نیاوند، شاید ضررش به مردم افغانستان برسد، چون که ما میبینیم کمکایی که جهان برای افغانستان میکنند کاهش میابه. 40 میلیون دلار بود، شاید کمتر شود. جهانیان امی اراده ای که قبلا داشتن متاسفانه ضعیفتر میشه. متاسفانه تاوان و ضررش به مردم افغانستان، چون که فعلا حکومت افغانستان که در دست طالبان است ظرفیت از این نداره که تمام ضروریات مردم افغانستان رفع کنه. باز هم متکی به کمکای 40 میلیون دلاری هفتگی از طرف دنیا هستند. عایدات داخلی افغانستان به شکل نیستن که به شکل منصفانه شفافانه و تمام ضرورت مردم افغانستان بررسی کنه یا رسیدگی بتوانه. مشکل است بگویم که جهانیان این در نظر گرفته که طالبان ظرفیت خود بالا ببرد تا این تمام کمک ها یا پول های داخلی افغانستان به اساس منفعت مردم افغانستان مصرف کنه یا خیر. وزن عایدات افغانستان بیشتر شده، اما شفافیت در مصرف عایدات افغانستان تابال متاسفانه موجود نیست و طالبان هم تابال بودجه را بیان کردن، اما طرز مصرف از به شکل حکومت مسئول متاسفانه به مردم افغانستان را نکردن.
اما جسم یو لن زواب کوم تر که تاسو مکه د تعامل یادونه وکړه په تیر دوه کلونو کې طالبان سره د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼو هیوادونو راشه درشه درلودله، خو سیاسي وضعیت لکه څنګه چې تمه کیږي په افغانستان کې هغه څه نه دی، راتلونکي کومه خواته روانه ده؟
نو بعد ما را کوم کله چې افغانان فعلا د افغانستان کې حاکمین په دې اراده نوی چې نړۍ سره په سمه توګه تعامل وکړي، د افغانستان آینده متاسفانه بدې خواته روانه ده. د افغانستان اوسنی حاکمینو ته راجی کیږي دا پوښتنه چې دی آیا افغانستان خلکو ته مخلص دی یا افغانستان ته مخلص دی چې نه یوازې په لنډ مهال کې د دې خپل سیاسي او نظامی اهداف ترلاسه کړي، بلکې په اوږد مهال کې د افغانستان د خلکو ضرورت رفع کول د پاره څه پالیسی لري. متاسفانه فعلا حاکمین نه کومه تګلار لري، نه کومه نقشه لري، نه کې اقتصادي تګلار، نه سیاسي تګلار لري چې د افغانستان معضله اول په داخل کې څرنګه حل کړي. دغه په اساس نړیوال سره معاملې او تعامل کې دا تعامل ظرفیت نه وینه مازوس. متاسفانه آینده به دې روانه وي چې طالبان په خپل اراده زور واکي خبرې کوي، په خپل زور وایي چې د خپل داخلي موضوع د تاسو حق نه درکوز موږ داخلي موضوعات خبرې وکړي. دا متاسفانه تعامل لار نه ده.
د نیمبرسکا پوندل کې د افغانستان د چرنیز مرکز مشر شیجان احمد یاسب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
ممنون از شما.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
رویدادهای اخیر امنیتی در پاکستان و ادعاها مبنی بر دست داشتن افغان‌ها در این انفجارات و انتقاد از بسنده نبودن عملکرد طالبان مبنی بر جلوگیری از تردد جنگجویان به داخل پاکستان واکنش‌های مقامات حکومت طالبان را در پی داشته است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر عارف علوی د چهارشنبه په ورځ اګست 9 د دغه هیواد د پارلمان د ړنګولو فرمان ورکړ. دا کار په پاکستان کې د یو سرپرست حکومت جوړېدو ته لار هواروي چې د انتخابات لارې به د بل حکومت تر جوړېدو پورې چارې مخته یوسي. دا پریکړه داسې مهال شوې چې د پاکستان یو مخکښ سیاستوال عمران خان په زندان کې محکوم شوی دی.
افراسیاب خطک یکی از اعضای سابق مجلس سنای پاکستان مهمان این بخش برنامه هست و به ایشان خوش آمدید میگیم. سلام آقای خطک.
خطک صاحب خبروان تب خیر اغلی.
جناب آقای خطک، اگرچه طالبان افغانستان چندین بار تلاش کردند تا بین مقامات پاکستانی و طالبان پاکستانی صلح برقرار کنند اما موفق نشدند، یا فکر میکنین بین طالبان افغانستان و پاکستان اخیراً کشیدگی ها و تنش های ایجاد شده چی میباشد؟ دلیلش به خاطر چی رویدادها رخ داده؟
اصلا د پاکستان چې کوم افغانستان په باره کې سیاست دی دا زیاتره د پاکستان د جنرالانو لخوا جوړیږي او تطبیقیږي. نو هغوی ته یو مشکل پیښ دی او مشکل دا دی چې هغوی څنګه خلکو ته توجیه کړي پاکستان خلکو ته، ځکه چې دلته زیات شوي دي، دهشتګردي زیاته شوې ده، حملې زیاته شوي دي. نو په دې وجه باندې یو مشکل جوړ شوی دی او دغې مشکل ته ځواب ویلو لپاره پاکستانی جنرالان چې دی هغوی د طالبانو خلاف سخت خبرې کوي او خپلو خلکو ته اطمینان ورکول غواړي، مګر دهشتګردي له منځه نه ځي. نو د پاکستان سیاست چې زرو نفیس سیاست دی افغانستان باره کې، دې ریشه ویل چې افغانستان کې چې د ډاکټر اشرف غنی صاحب حکومت یا حامد کرزي صاحب حکومت و، نو دوی وي چې دا حکومتونه چې دی ٹی ٹی پی شادی او هندوستان دلته کې موجود دی او چې طالبان راشي نو دا وخت ټولې مسلې به حل شي. طالبان راغلو مسئلے زیادہ شوی، حل خو څنګه زیادہ شوی؟ ٹی ٹی پی چې دغه بندیخانو نه راووتو، امریکایي وسله چې افغانستان کې پاتې شوی وه هغه یې په لاس کې واخیسته او پاکستان ته راغلو او ډېر سخت دلته قتل و قتال یې شروع کړو. لہذا دلته یو مشکل پاکستان ته دا چې هغې خلکو ته توجیه کولی نه شي چې د طالبانو پروژه چې د دوی ده، پاکستان چې تقریبا 13 کالونه پروژه لري، دا پروژه خطرناکه پروژه ده او دا خو دوه مخکې توره ده. هم افغانستان ژوبل کوي او هم دلته کې هم خلک ژوبل کوي. دا دهشتګردي ده، دهشتګردي خو ترهګري خو دواړه طرف ته خلکو ته ضرر رسوي. لہذا زما خیال دا دی چې پاکستان حکومت غواړي چې خلکو ته دا نمود کړي چې گویا دوی خپل تلاش کوي، خو ما یقین نه دی چې دې سره دا وضع چې دا سمی.
تاسو د همدې څرګندونو په دوام خټک سره د پاکستان د پاو چارواکي وایي د ترهګرو ډلو له منځه وړلو او د خپلو خلکو د ساتلو لپاره په ټول توان سره وایي هڅې کوي، خو افغان طالبانو ویلي چې دوی هیڅ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. آیا د طالبانو او د پاکستان د پاو ترمنځ د تقابل امکان نه لري؟
نه، زما یقین نه دی. پاکستان او طالبان ډېرې ژورې اړیکې لري. طالبان د پاکستان یو پروژه ده او غرب هم پشتیبانی کوي. لودان اصل کې لوی لوبه ده، دلته کې بیا یو دی بل د دهشتګردۍ خلاف نوی جنگ امکانات ښکاري او دا جنگ به څنګه پیل کیږي؟ نو دهشتګردۍ خلاف جنگ هله کېدای شي چې دهشتګردي وي. نو دهشتګردي څوک دی؟ ٹی ٹی پی ده او داعش دی. نو دا دواړه دهشتګردي چې دوی به دا جنگ شروع کوي، نو پاکستان ته په دې کې خپل نقص ورکړی شوی دی او طالبانو ته خپل نقص ورکړی شوی دی. نو دواړه خپل نقص لوبوي، مګر په عمق کې په ژورتیا کې د یو بل سره ستراتیژیکې اړیکې لري. ما یقین نه دی چې هغه اړیکې له منځه ځي.
بله، با توجه به روابط پاکستان و طالبان و افغانستان، آقای خطک، و فعالیت های طالبان پاکستانی در داخل خاکان کشور، چرا مقامات پاکستانی تنها طالبان افغانستان را مقصر این وضعیت می دانند؟
اصلا مالک جمعی ازوکو پاکستان جنرالان یو زد و نفیس سیاست لري. دا مونږ ورته همیشه دلته ویلي دي چې طالبان خو یو سازمان دی او یو امیر دی، یو ایدیالوژي ده، او ٹی ٹی پی پاکستانی طالبانو هم بیعت کړی دی د افغانستان طالبانو د امیر نه. لہذا دې کې دا دوه سازمانه نه دي، مګر دوی استخباراتي لوبې کولې. نو هغې لوبې لپاره ضرور وه چې دوی دا وانمود کړی وی چې گویا ٹی ٹی پی بیل دی او افغان طالبان بیل دي. اوس چې دا واقعیت افشا شو چې دا بیل نه دي، یو دي لودی دا اوس وایي چې گویا افغان طالبان چې دی شاته ولاړ دي، حقیقت کې دا یو طالبان دي.
لکه څنګه چې نمونه توپیر لري، تاسو څنګه ثابتولی شئ، څنګه فرق کولی شئ چې دوی سره یو دي؟
دا خو دلته زموږ مخکې جوړ شوي دي. موږ ته معلومه ده داسې دی چې په 2001 کې دی طالبان پاکستانی طالبان سازمان دې لپاره جوړ کړو چې افغان طالبانو ضرورت درلود چې پاکستان کې دننه سنگرونه ولري. په هغه کې بیا مشکل دا ایجادېدو چې پاکستان دا انتباه نه کول غوښته چې ګویا په ډیورن لاین نه شرق ته سیمې د افغان طالبانو په قبضه کې دي، هغې په اشغال کې دي. لہٰذا دوی یو سازمان جوړ کړو پاکستانی طالبان نو دا سیمې باجوړ نه تر وزیرستان پورې دا سیمې هغې ته وسپارلې او هغې بیا قربانه شو، افغان طالبان مېلمانه شو. دا خو استخباراتي لوبه وه او ضرورت و پاکستان د اردو خپل ضرورت و نو سازمان یې جوړ کړو. خو هغې لپاره بیا یو کیسه جوړه کړه چې نه دا خو هندوستان دی شاته وغیرہ. حقیقت کې دا هغوی پاکستان استخبارات جوړ کړي سازمان ټی ٹی پی هم په دې لوبه کې لکه څنګه چې افغان طالبان
د راپورونو په اساس د افغان طالبانو د یو شمېر مشرانو کورنۍ لا هم په پاکستان کې میشتي. د پاکستاني چارواکو افغان طالبان ترمنځ کړکیچ یا صحنه سازي نه ده چې غواړي خلک مصروف کړي او د پردي تر شا نور سره روان دي.
کاملا صحنه سازي ده، یعنی د دوی ټول دارایی دلته ده. دا چې کم اختر منصور د دې پخوانی امیر چې دلته وفات شو د هغه ټول دارایی وروته میلیارډر وغه دغه سي د نور میلیارډران دي. دلته جدادونه اسلام آباد دي، جدادونه ټک دي، د اسلام آباد کې ګټه ګټه پلازې لري. لہذا دا ویل چې دوی سره خپل کې ورانيږي نو ورانيږي، دوی ګټې لري، دوی مناسبات لري، تاریخي دوی اوږده مناسبات لري. دا سانه سازي د خلکو ته پوری ورکې افغانستان کې هم پاکستان کې.
بله، شما اشاره به صحنه سازی و آنچه سیاست پاکستان در قبال این موضوع هست داشتین. مقامات پاکستانی بر علاوه گفتند که شواهدی را در دست دارند که نشان میده برخی از افغان ها در این حملات دست داشتند. آیا فکر میکنین نشر نکردن این مدارک بر رسانه ها بخشی از آنچه که شما اشاره کردین به او هست؟
بله، درسته دا ارزادی که نه که افغانستان که جنگو دا پاکستانی الته کې خلک نه جنگي، د پاکستانی طالبان الته کې جنگ کې مصروف نه وو. اوس پاکستان کې جنگ بینو، افغان طالبان په دې کې مصروف نه دي. دا یو سازمان دی، واحد سازمان دی، او پاکستان دې نه خبر دی. دا اسی یو جست یو اکټ کوي، دی اکټ کوي چې ګویا دوی نه خبره وو، اوس خبر شو. دې همیشه خبر وي ته پته وو. ټول نه کچ ما ارزو کړو افغان طالبان هم غرب نه پیسې اخلي، ورته وایي چې دای سره جنگ کوو. ما وړاندې تاسو ته برنامه کتلا چې د بشري حکومتونو باندې وځي نظارت پکار دی. بالکل، مګر د داعش خلاف جنگ ته چې کوم پیسې امریکا ورکړي هغه نظارت پکار نه دی. نو دا پیسې به پاکستان او فوج به اخستي، او اوس هم پاکستان فوج دې سترګې په لاره دی. پاکستاني جنرالان چې دوی دلته کې دا جنگ بیا شروع کړي او امریکا دې سره دا پیسې دوباره ورکول شروع کړي، نو دا جنگ متاسفانه یو اقتصاد جوړ شوی دی. او دې کې ډېرې غټې میلیارډونو ډالرو ګټې دي، او دا ګټې چې دي دا یو قسم ته صحنه سازۍ کې پټول کیږي. او دې لپاره بیا داسې کسی ایجادی کی چې ګویا کوشش موږ کوو چې دا جنگ بند کړو، تر هغه دې او لرې نه رهبری کیږي او مخاصم هیوادونه چې دي شاته دي. مګر اوس مخاصم هیوادونه چېرته دي؟ چې کابل کې د پاکستان د متحدین حکومت دی، نو هند هغه ته کیسه کولی شي یا بل هیواد هلته کیسه کولی شي. مګر دا
د پاکستان د سنا په خونه غړی افراسیاب خټک سمټې زیات مننه چې د موږ سره مو په دې بحث کې ګډون وکړ.
خیلی ممنون از
شما.
تشکر. قدرمن دوستان، د خبرونه هم په سوشل بوکې پای ته رسیدي. ستاسو له ملتیا ډیره زیات مننه. تر بیا ښه چاره.
خدا نگهدار دوستان عزیز، تا برنامه بعدی.